السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم. تاسو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته خره غلاست ویم. تخنیکی چاري سید قادر جلالوف مختوړي وړاندې په دغه پروګرام کې اوري. د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان IOM مشر کابل ته تللی. څه وایي؟
I'm in Kabul, Afghanistan. A convergence of emergencies.
زه په کابل کې يم. د غنو بیړنیو حالاتو یو مجموعي د هیواد د بشري فاجعه خواته وړي.
خلک له بیکاری او بیوزلۍ شکایت کوي.
خلک ډېر سخت د بحران سره مخ دي. وچکالي ده، کار او ژوند نشته، روزګارونه نشته.
په کلي کې دوه و درې او څلور نفره ونیسي، هغه مساکن نه نیسي، هغه مستحق کسان نه وي. بیا له سامون دي چې اوبه هغه راته وایي وایي تاسې نه یاست مسکینان، موږ دې بېګا ولاکه په کور کې لرو.
د کراچی په پانتون کې د افغانستان په تړاو یو سیمینار جوړ شوی. په اروپا کې د کورونا بیا څپې راغلي.
Of transmission.
دا وی د اروپا د ساحې په 350 هیوادونو کې د کرونا د خپرېدو وسنې صورت د زیاتې اندېښنې وړ.
په دوی منی مایکم دوه اونیس پروګرامونه لرو. یاوې د کور کلی ده.
ما باندې ډېر غوسه شول. ما ته کورنۍ کې غټ جنجال جوړ شو. ان تل چې پر ما شک وکړ او بل لا چې ټلیفون یې راڅخه واخیست، نو د یو زنګ نه ما ته دومره لوی ستونزې پیدا شوې.
دا نور و طالب به تر خبرونو ورسته خبر کړو. د مهمو خبرونو سره ټکی. په کابل کې یو شمېر خزینه فعالانو ملګرو ملتو ته یو لیک استولی او له دوی غوښتي چې په افغانستان کې د ښځو نجونو د حقونو د سرغړونې په اړه چپ په خوله پاتې نه شي. فوزیه کوفی د پاتلمن بنسټ لخوا د اتلولۍ اوارد ګټلی دی. او په هسپانیې کې پولیسو د داسې یوې شبکې مخه نیولې چې سلګونه پاکستانیانې اروپا ته انتقالول. بشپړ خبرونه. په کابل کې یو شمېر خزینه فعالانو ملګرو ملتونو ته یو لیک استولی او له دوی غوښتي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د سرغړونې په اړه چپه خوله پاتې نشي. یوې فعالې وحیدې امیری ازادي راډیو ته وویل چې دغه لیک د پنجمې په ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما ته سپارل شوی دی. هغې زیاته کړه
زن نیست، بشر هست. سازمان ملل باید به تمرکز آموزش و پرورش دخترها بپردازه، نباید بی تفاوت باشن. در اون نامه همه درد افغانستان بیان کردیم، چی از لحاظ سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، همه شما بیان کردیم.
د ښځو د ډلې په کابل کې څو ځلې لاریونونه کړي او پر طالبانو یې غږ کړی چې د ښځو حقونو او ازادۍ ته درناوی وکړي. د افغانستان پلازمېنه او نورو ولایتونو کې تر شپږم ټولګي پورته نجونې لا هم ښوونځیو ته نشي تللی. همدارنګه د ښځینه محصلینو مخه هم نیول شوې ده. د طالبانو حکومتي چارواکو ویلي دوی پر یوې داسې کړنلارې کار کوي چې له مخې به یې په هیواد کې ټولو نجونو ته د زده کړو زمینه برابره شي. فوزیه کوفی د پاتلمن بنسټ لخوا د اتلولۍ اوارد ګټلی دی. دغه امریکایي بنسټ په دې تړاو بیګا په خپله اعلامیه کې ویلي چې فوزیه کوفی ته د سولې او د ښځو د حقونو د دفاع په برخه کې د هغې د فعالیتونو لپاره دا جایزه ورکړل شوې ده. فوزیه کوفی د افغانستان د سولې د مرکزي ټیم غړې وه چې څو میاشتې د دولت په استازیتوب له طالبانو سره ناستې وکړې. کوفی د طالبانو له راتګ وروسته له افغانستان ووتله. پاتلمن بنسټ چې د امریکا د متقاعدو پوځیانو د درنښت لپاره غونډې نیسي، دا وارې د پنجمې په ورځ په یوه غونډه کې د فوزیه کوفی لاسته راوړنې وستایلې. په دې غونډه کې د هغو کسانو درناوی او یادونه هم وشوه چې له افغانستانه یې د خلکو د را ایستلو په لوی ماموریت کې رول درلود. پاتلمن بنسټ د پخوانی امریکایي پوځي پاتلمن په درنښت جوړ شوی. پاتلمن په 2004 کال کې د خوست په سپیرې ولسوالۍ کې وژل شوی و. په بامیان ولایت کې د طالبانو په خپل منځین خطه کې درې کسان ټپیان شوي دي. سیمه ییزو رسنیو راپور ورکړی چې په بامیانو کې د طالبانو د استخباراتو د رئیس مولوي مهدي او د دې ولایت لپاره د طالبانو د خاص قطې د قمندان مولوي مقبل کسانو په یو بل ډزې کړي. دا نښته د بامیانو د بازار په سرای پامیر سیمه کې پنجشنبه رامنځته شوې. د دې نښتې علت لا نه دی معلوم. د بامیان راډیو تایید کړي چې په نښتو کې درې کسان ټپیان شوي او د نښتې له امله دوکانونه هم تړل شوي وو. په سیمه کې طالب چارواکو د دې نښتې په تړاو رسما څه نه دي ویلي. ټاکل شوی دا د امن کپ په نوم د فوټبال سیالۍ نن جمعه د کابل ښار د فوټبال فدراسیون په لوبغالي کې پیل شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون رئیس یوسف کارګر ازادي راډیو ته ویل چې امن کپ سیالۍ د شپږو لوبډلو په ګډون پیلېږي او لس ورځې به دوام وکړي. دغه سیالیو کې د میوند اتلان، طوفان هریرود، شاهین آسمایی، اوخابان هندوکش، سیمرغ البرز او د اباسین سپی ټیمونه سره ګډون لري. په دې ټورنمنټ کې سیالي لوبډلې د افغانستان د فوټبال د غوره لیگ ټیمونه دي. د طالبانو لاسته د کابل له لوېدو وروسته دا په دغه ښار کې د فوټبال او یا په ټوله کې د ورزش لومړنی ټورنمنټ دی. او د هسپانیې پولیسو د داسې یوې شبکې مخه نیولې چې سلګونه پاکستانیان یې اروپا ته په قاچاقي توګه وړل. د اروپایي ټولنې د پولیسو ادارې د پنجمې په ورځ وویل قاچاقبرانو اکثره پاکستانی مهاجرین د بوسنیا هرزګوینا له کمپونو څخه ایټالیا یا هسپانیې ته په لاریو کې قاچاقول. د دې شبکې یو مشر نیول شوی او هسپانیې ته سپارل شوی دی. د پولیسو د اټکلونو له مخې د انسانانو د قاچاق دې ډلې په وروستیو څو میاشتو کې اروپا ته د شاوخوا 400 کسانو د قاچاق له لارې لږ تر لږه 2,300,000 راګټلې دي. د اروپای ټولنې پولیسو دا هم ویلي چې په کرواشیا کې پولیسو یو لاری چې واو یا پناهغښتون کې پکې سپارو نیولی. په دوه نورو عملیاتو کې هم کرواشیایي پولیسو دوه نور موټرونه کشف کړي چې پکې شاوخوا 18 پناهغښتون کې ناست وو. خبرونه مو آزادی رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د آزادی رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د ملګرو ملتونو یو لوړپوړی چارواکی کابل ته تللی او وایي افغانستان د یوې بشري فاجعې خواته روان دی. د کډوالو د نړیوال سازمان آی او ایم مشر انټونیو ویتورینو وایي را روان جمعې به لا د خلکو ستونزې زیاتې شي، نو په کار ده چې له اړمنو سره ژر تر ژره مرستې وشي. د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې د افغانستان له نیمایي زیات وګړي چې شمېر یې له 20 میلیونو اوړي بیړنیو خوراکي مرستو ته اړتیا لري. اجمل انداو نور جزئیات.
په افغانستان کې سګژمه تر نورو هغو سخت اٹکل شوی ځکه د ریپورتونو لمخې میلیونونه کسان لږه سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان یا آی او ایم مشر چې د افغانانو د وضعیت د څارنې لپاره په یو دوه ورځني سفر کابل ته تللی وو په روانو حالاتو سخت اندېښمن دي. د آی او ایم د رئیس انټونیو ویتورینو څرګندونې تیر ماښام د یادې ادارې په ټویټر خبرې شوې. د ویزه په کابل کې د غنو بیړنیو حالاتو یو مجموعه د هیواد د بشري فاجعې خواته وړي. افغانان چې کلونه جګړو او نامنیو زپلی ورستوي وچکالیو او کرونا وبا یې لا پسې کړهونه زیات کړل. میلیونونه کسان له یو اقتصادي ناورین سره مخ دي. را روان جمعې بلا زیات خلک اخیستمنه او ستونزې به یې ورسیاتې کړي. موږ له وخت سره په مقابله کې یو چې له کونه اړمنو کسانو ته د ژمې په درشل کې مرستې ورسوو. د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان د شمیرو له مخې دمګړی 5.5 میلیونه افغانان د اقتصادي، امنیتي او ټولنیزو ستونزو او ناخوالو په سبب له خپلو اصلي مینو کډې ته اړ شوي دي. په دې شمیرو کې یوازې 6,00,000 اواوی اثره د سک کال دي چې پکې 6% ښځې او ماشومان شامل دي. د کډوالو د نړیوال سازمان مشر خغلی ویتورینو اندېښنه وښوده چې د ژمي د سړو په راتلو او د خوراکي موادو او د سرپنا د نشتوالي په خاطر به ګڼ خلک دا ژمي هم کړي کولو ته اړ شي. یو شمیر عامو خلکو هم ازادي راډیو ته د خپلو پیغامونو پاستولو سره له بیکاری او سخت بیوزلۍ شکایت کړي. دا ننګرهار وسیدونکې وفادار وای
زبوتوم راوې ما چې خلک ډېر سخت د بحران سره مخ دي. وچکالی دا کار او ژوند نشته، روزګارونه نشته او بس ټول لرونه څومره ورونه دي ټول په دې بس فرار دي. د افغانستان نه چې وځي کې هغه خو یک پاکستان دی کو ترکیه دا مجبور دي چې وځي. دغه د بحران سخت د بحران سره خلک مخ دي، روزګارونه نشته، خلک چې یو کې خلک به روزګار دي هیڅ کار ژوند نشته.
یو بل افغان چې نوم نه دی خودلې بیان دي خنه خودلې چې کله افغانستان سره مرستې هم کیږي په مستحق خلکو نه ویشل کیږي.
ورونو دغه مرستې چې ود افغانستان ته راځي دا خوشاله واره دغه بڑرونو چې هر وطن را واوري دغه په منځ باندې مې کیږي. نیمې طالبان وړي بیا نیمې دغه خلکو ته راوړي بیا راشي دلته په کلی کې دوا و درې څلور نفر ونی چې هغه مساکن نه نيسي هغه هغه مستحق کسان نه وي. بیا له سامون دې چې وګړه ته وای وای تاسو دغه نه کوي تاسو نه اس مسکینان موږ دې بیا غوړه کا په کور کې لرو.
د اگست په 15 د طالبانو په بیا واکمنیدو سره له خلکو سره د مرستو غنی پروژې پټه په ودرې دي چې له عملي نه وځي لکونه افغانان بیکاره شول بلکې په هیواد کې د لوګې لمن لا پراخه کړه. د طالبان حکومت په وار وار له نړیوالې ټولنې وخت چې له افغانانو سره مرستې وکړي او دوی ډاډ ورکړي چې دا مرستې به مستحقو کسانو ته وویشل شي. ملګرو ملتونو د جنبا په غونډه کې په شتمنو هیوادونو غږ وکړ چې له اړمنو افغانانو سره د بیړنیو مرستو لپاره دي د څه باندې شپږ سوه میلیونو ډالرو مرسته وکړي. که څه هم تر دې غږ وروسته ګڼو لویدیځو شتمنو هیوادونو له افغانستان سره د سلګونو میلیونو ډالرو مرستې ژمنې وکړي، خو د رپورټونو له مخې د دغو پیسو لویه برخه له افغانانو ته نه دي رسېدلې. تیره میاشت اروپایي ټولنې ژمنه وکړه چې له افغانانو او د افغانستان له هغه ګاونډیو سره چې له افغانانو سره یې مرستې کړي څه باندې یو میلیارډ ډالر مرسته کوي. امریکا که څه هم د طالبانو په بیا واکمنېدو د افغانستان نږدې لس میلیونه ډالر کنګل کړي، خو ژمنه یې کړې چې له افغانانو سره به خپلو بشري مرستو ته دوام ورکړي.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
ور بشو کراچۍ ته، هلته د افغانستان په ارتباط باندې یو سیمینار جوړ شوی. په کراچۍ پانتون کې د نومبر په 3 د افغانستان پر حالاتو یو سیمینار شوی. دغه سیمینار ته د نړیوالو چارو کارپوان ویناوی وکړي. په هغه کې امریکایي کارپو مایکل کوګلمن، د پاکستان پخوانی سفیر ډاکټر جمیل احمد خان، د کراچۍ پانتون مشر پروفیسور ډاکټر خالد محمود په ګډون نورو خلکو اشتراک کړی او خبرې وکړلې. د آزادی اروپا د مشال څنګه خبریال نیاز علي خان دغه سیمینار ته ورغلی او دا راپور یې جوړ کړی دی.
دې سیمینار ته د پاکستان پخوانی سفیر ډاکټر جمیل احمد خان په خپل وینا کې ویل چې امریکای له افغانستانه د وتلو سره په سیمه کې بے ثباتی رامنځته شوې. دی وایي چې په داسې وخت کې چې امریکا د وتلو وروسته په افغانستان کې د طالبانو واک دی، د دې سره په سیمه کې استحکام راکم شوی او دا هم د امریکای په ګټه ده، او د دې سره په سیمه کې د چین او روس مخ په زیاتېدونکو نفوذ هم کم کړی شوی او د دې په دې هیوادونو ښه اثرات ندي. ډاکټر جمیل احمد خان زیاته کړي چې په افغانستان کې لوګا صحت خلکو ته د ژوند لپاره اسانتیاوي نشواله او نامني ورځ پر ورځ زیاتیږي، چې ښایي چې یو ځل بیا په افغانستان کې د خانه جنگي خطر ده. سیمینار ته امریکایي سکالر مایکل کیوګلمن د ویب دلاري په خپل وینا کې ویل چې د افغانستان د روانو حالاتو لامل د سیمې هیوادونه ناامن دي. د چین او روس ترڅنګ هند هم د سختو دریزو سازمانونو لګواغ سره مخ دي. پاکستان هم له تحریک طالبان پاکستان ډلې څخه اندېښنه لري، او زما خیال دی چې په افغانستان کې بعد د طالبان حکومت د تحریک طالبان پاکستان ډلې په ضد د هر ډول اقداماتو څخه ډډه وکړي. سیمینار ته د کراچۍ پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر خالد محمود عراقی په خپل وینا کې وویل چې له بده مرغه د نورو هیوادونو د خوشحالولو لپاره د پاکستان په بهرنۍ پالیسۍ کې وخت په وخت غیر ضروري بدلونونه راوستل شوي دي. دی وایي چې زما په خیال زموږ بهرنۍ پالیسي زموږ په ملي ګټو کې نه ده، او هم د دې لامله دنیا په پاکستان باور نه کوي. د افغانستان د حالاتو پراتلونکو کې پاکستان کې د امن او د اقتصاد دواړو ته لوی ګواښ دی، او موږ اوس هم هغه پالیسي غوره کړې کومه چې موږ په کال 1971 کې غوره کړې وه. ډاکټر خالد محمود عراقی زیاته کړي چې نړیواله ټولنه تر اوسه د طالبانو د چلند په اړه شکمن دي. له همدې لامله نړیواله ټولنه د هغوی حکومت په رسمي ډول نه دی پیژندلې. تر څو چې طالبانو خپل چلند نوی بدل کړي دا ستونزې به وي، او طالبانو تر اوسه خپل چلند نه دی بدل کړي. او بیا دې سیمینار ته د کراچۍ پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې مشر پروفیسر ډاکټر نعیم احمد ویلي چې ټي ټي پی د پاکستان لپاره لوی ګواښ دی، او افغان طالبان په دې حالت کې نه دي چې د دوی په ضد کوم ګامونه واخلي. او که د تحریک طالبان پاکستان ډلې په ضد کوم ګامونه واخیسته، نو افغان طالبانو ته به نورې ستونزې هم پیدا شي، او اندېښنه ده چې تحریک طالبان پاکستان به له داعش سره یوځی شي. سیمینار ته د کراچي پوهنتون د سیاست څانګې مشر ډاکټر نصرت ادریس په خپل وینا کې ویلي چې د افغانستان 80% بجټ په نړیوالو مرستو پورې تړلې دي چې اوس بند شوې دي او په راتلونکي ډیرو کلونو کې هم د افغانستان اقتصادي حالت ښه کېدای نشي او تر ټولو لوی اندېښنه د افغانستان دننه د امنیت خراب حالت، د اقتصاد مسایل او د ښځو د حقونو ناامني ده. دا سیمینار په داسې وخت کې په کراچي پوهنتون کې ترسره شوه چې طالبانو د اگست په 15مه کابل او بیا ټول افغانستان واک تر لاسه کړل. رستو له هغې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان، د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي، د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد څو ځله نړۍ څخه غوښتنه کړې چې نړۍ دې له افغانستان سره مرستې وکړي.
روختیا د نړیوال سازمان د اروپا د څانګې مشر هانس کلو پرون په خبري کانفرنس کې ویل چې په ټوله اروپا کې د کورونا سرعت ډیر زیات دی او ښایي ورسره که همداسې دوام وکړي تر راتلونکي فبروري پورې 500,000 نور کسان د کورونا په خاطر له لاسه ورکړو. په دې اړه پام وکړئ د اجملان رپورټ ته.
د اروپا د لوی وچې لسکونه هیوادونه د کرونا وبا د چټک خپراوي له خطر سره مخ دي. دا خبره د روغتیا د نړیوال سازمان د اروپا د څانګې مشر هانس کلو پرون یو مطبوعاتي کانفرنس ته وکړه.
دی کرنت پیس اف ترانسمیشن
د وی د اروپا د ساحې په 350 هیوادونو کې د کرونا د خپرېدو وسنۍ سرعت د زیاتې اندېښنې وړ دی. د کووېډ 19 پیښې وړیا د ریکارډ تر کچې رسیدي. چټک خپرېدونکو دلتا بڼه په ټول اروپا او منځنۍ اسیا سویرې وړولې. موږ د وبا د بیا رامنځته کېدو په یو خطرناک موقعیت کې یو. اروپا یو وار بیا د کرونا وبا د خپرېدو لپاره هغه ځای ته رسیدلی چې یو کال مخکې و. د روغتیا نړیوال سازمان د اروپا د څنګه مشر د خبرداري داسې وخت ورکړ چې په اوکراین او روسیه کې د څو ورځې د ریکارډ په کچه د کرونا مثبتې پیښې ثبت شوې. ورسره د مړینو کچه هم په بیساري توګال وړه شوې ده. روسیه پرون د نږدې 200 کسانو مړینه ثبت کړه. درې پر لپسې ورځې همدی حدودو کې خلک هلته مړه شوي. همدارس روسی چارواکو په تیرو څلیرو ساعتونو کې په کرونا د څه باندې 40,000 کسانو د اخته کېدو رپورټ ورکړ. د اوکراین د روغتیا سکتور هم تایید کړی چې هلته په تیرو څلیرو ساعتونو کې څه باندې 20,000 کسان په کرونا اخته شوي دي. په ټول اروپا کې ختیځه برخه د لږ معافیت د ترلاسه کولو یا پکې د کم خلکو د واکسینیدو لامل د کرونا د بیا او شتر رسیدو له خطر سره مخ بل شوی. د روغتیا نړیوال سازمان د اروپا څنګه مشر هانس کلو په خپل پرونی کانفرنس کې دا هم ویل چې که د کرونا وبا مثبت پیښې همداسې په چټکۍ زیات شي لری بنوي چې د په خبره تر فبروري پورې 500,000 نور کسان د کرونا په خاطر له لاسه ورکړو. اروپا تر څو دورو قرنطینونو او خربندۍ وروسته دا وروستۍ درې میاشتې بندیزونه تر ډیره نرم کړي، خو معلومه نه ده چې د کرونا د چټک خپراوي د مخنیوي لپاره بیرته پخوانیو بندیزونو ته ورګرځي که څنګه.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سیزی غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریک کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00422122 شپږ څلوېښت 01.
ازادي راډیو ته غواګی است. اوسم احمد شیبر د افغانستان په اړه د لویدیز مطبوعاتو تبصرې وایي.
ایرو ایشیا نیټ خبرونه لیکي د اگست 15 وروسته چې طالبانو کابل نیولی دی، داعش په جنوبي اسیا کې پر هغو ډلو ټپلو بریدونه زیات کړي دي چې له چین سره اړیکې لري. د خبرونې په باور له 2014 کال را وروسته چې داعش خراسان څنګه په افغانستان کې فعاله شوې ده، دا ډله له چین سره دښمني کوي. په چین کې له اویغور مسلمانانو سره د چینایي چارواکو د ظلمونو له راپورونو څخه دا ډله د آسیا په جنوب کې د خپلو تبلیغاتو لپاره استفاده کوي. ایرو ایشیا نیټ وړاندې د افغان اویغورانو په وینا لیکي چې د طالبانو نوی حکومت ظاهرا د چین په لارښوونه له دوی سره بد چلند کوي. خبرونه څرګندوي چې داعش له چین سره د طالبانو له اړیکو داسې ګټه اخلي چې دوی وایي طالبان هغه ډله ده چې له امریکایانو سره مذاکرات کړي دي او د سینکیانګ د مسلمانانو دفاع نه کوي. خبرونه بیا لیکي چې په روسیو کې داعش خراسان څنګه په افغانستان کې لوی بریدونه وکړل چې د لښ تر لشه یوې حملې مسؤلیت یو اویغور واخیست. د لویدیس یوې بلې خبرونې ټلګراف رسپانې د داعش د غړو پر ځای د ملکیانو د پنښه کېدو پر وی پیښې لیکنه کړې ده. د اګست په 9 په کابل کې له هوایي ډګر سره نشتی امریکایي بې پیلوټ الوتکې یو هدف وویشت چې په پیل کې د امریکا دفاع وزارت ویل داعش په نقشه کړی دی. وروسته راپورونه خپاره شول چې په دې پیښه کې 9 ماشومان او 3 ملکیان وژل شوي دي. اوس د امریکا دفاع وزارت د دې پیښه ارزونه کړې ده. ټلګراف رسپانه د امریکا د دفاع وزارت په وینا لیکي دا برید سهمن شوی دی خو قصدن نه دی ترسره شوی. د حمله درې ورځې وروسته تر دې وشوه چې د داعش خراسان څنګه ځان وژون کې چاودنې د کابل له هوایي ډګر سره د 14 امریکایانو په ګډون نشته 200 تنه ووشل. ورسپانې د امریکا د دفاع وزارت د هوایي پوځ سرمفتش ډګر جنرال سامي ډي سټ خبرې راخیستې دي چې وایي د تحقیقاتو د جګړې د قانون په ګډون له قانون څخه هیڅ سرغړونه نه ده موندلې. د تایید او اجرا په برخه کې تیر وطنی او د مخابراتي اړیکو د خرابوالي له امله لبد مرخه ملکیان وشل شوی دي. جنرال ډي سټ زیاته کړه چې دا د خوښنې وړ صادقانه تیر وطن و. ټلګراف د خبرې کړې مقالې په پای کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو تیر وطن ته په اشاره سره لیکي چې د امریکایي او ناتو ځواکونو د هوایي بریدونو پر مهال په تیرو شلو کلونو کې په سلګونو ملکیان وشل شوی دي چې دا پیشي له دې نړیوال پوځي ماموریت سره د ګڼو افغانانو د مخالفت سبب شوی دي.
وربشو خوست د افغانستان د یوشمیر نورو سیمو په شان خوست کې هم د کتابونو پیر او پلور کم شوې ده. د کتاب پلورنځو مسولین او فرنګیان وای د کتابونو د پیر او پلور د کمیدو اساسي لاملونه د پانتونونو او خونځو پر لپسې رخصتي او پراتلونکو د ځوانانو د باور نه درلودل دي. بل لور ته طالب چارواکي وای کتاب لوستنې ته د ځوانانو د هڅونې په خاطر د یاد ولایت په کچا د یو تبلیغاتي پروګرام پلي کېدل پلان کړی دی. نور حال په دغه ریپورت کې
په خوست کې د کتاب پلورنځي مسؤلین وایي چې په ورسته یو میاشتو کې د کتابونو د پیر او پلور بازار سوړ شوی او د پخوا په شان خلک کتابونه نه رانیسي. دوی وایي لیوی خو په هانتونونو په پرلپسې توګه رخصت دي او بل لوري ته خلک په ځانګړي ډول ځوانان په خپل راتلونکي باور نه لري او فکر کوي چې په اوس وخت کې زده کړه او تحصیل دوی لپاره کومه ګټه نه رسوي. په خوست کې د شیخ زاید کتاب پلورنځي مسؤل محمد نعیم صدیق آزادۍ راډیو ته وویل
په خو به کله زمستاني رخصتۍ به درې میاشتې په غیر وخت کې به د کتاب مطالعې لپاره ډیر زور اخیسته پدې چې خلک به وزګار شول ځنې شاګردان غوي به ځان لپاره ومې کتابونه اخیستل د مطالعې لپاره. پوس کې چې د پدې چې رخصتۍ به یو خې یو دغه ځکه چې مکتب مکاتب او پانتونه رخصت نشته پدې کې درسونه خلک او امزوانان چې کوم دي دغه د کتاب اخیستل لپاره زنه کوي. دلته زموږ تر کتابتون ډیر کم خلک راځي، په ډیر کم پیسې خلک دلته راځي تر سودی کتاب واخلي.
د ژوندون کتاب پلورنځي مسؤل غلام رسول چې په کتابونو ډیره پانګونه کړې وای په دې برخه کې له پانګونې خوښ نه دی.
دا چې موږ د خوست لپاره عام د افغانستان لپاره د کتاب لپاره کې غټ سرمایه کړې ده، اوس خپل سرمایه په خیمان وي. علت دا ده چې مخکې وخت کې چې موږ په دکان کې وو نو تقریبا 150,000 روپۍ افغانۍ موږ د ورځې سودا کوله. عادي سودا هم 150,000 روپۍ وه. وروسته اوس دا تحولات شو، وروستي سیاسي تحولات، نو پانتونونه باندې او مکتبونه باندې د سره سودا موږ تقریبا د ورځې 15,000 روپۍ کوو.
د مندوزی اوسیدونکی نور ایوب قربان چې کتاب بازار ته راغلی وایي اوس عمومي مطالعه کمه شوې، ځوانان یوازې د خپل مسلک اړوند کتابونه رانیسي او بس.
نو جنرال سټډي خو اوس په الحال پیکر نه کوم چې څوک کوي یې څوک وکړل شي. نو عادي بخش یا د کوم پانځه اړوند کوم پانځه کې کوم یو محصول وي هغه د پانځه اړوند مطالعه کې نور جنرال مطالعه ته اوس په الحال څوک دومره اهمیت نه ورکوي.
شاعر او لیکوال فریدون ریان وای په کور کې د زرګونو په شمیر د کتابونو شخصي کتابتون لري، خو اوس د یو کتاب مطالعه هم لوسن کیږي.
کله خپل زون نه دی تویم زه تقریبا 12,000 کتابونه لرم. په دې کتابو کې اوس زه 2 کتابونه هم مطالعه کوم ځکه چې هغه سرنوشت نه دی معلوم. زه دا سیم چې موږ سرنوشت چیرې روان دی.
بلخوا طالب چارواکي د کتابونو د پیر او پلور په وضعیت تر سیاسي حالت ډیر د ټولنیزو رسنیو اغیز بولی. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وایي ویبپاڼو هم د کتابونو لوستونکو کم کړي، خو دوی د ځوانانو لپاره د یوې داسې تبلیغاتي برنامې په تنظیمولو لګیا دي چې ځوان کهول مطالعې ته وهڅوي.
فی الحال موږ په اطلاعات او کلتور ریاست کې یوه لویه کتابخانه لرو چې 13,000 جلد کتابونه لري، او نور هم کوشش کوو دا کتابخانه غني کړو د ښو تاریخي ادبي معلوماتي مطالبو کې تحقیقي مطالبو کتابونه را پیدا کړو، او دلته د ځوانانو دپاره کېږدو چې هغوی استفاده ترینه وکړي.
سره له دې چې په خوست کې 15 د لوړو زده کړو موسې او لسګونه نور ښوونیز او فرهنګي بنسټونه فعالیت لري، خو په افغانستان کې له وروستي سیاسي وختونو وروسته د زده کړو او مطالعې بهیر کم شوی او د کتاب په پیر او پلوري هم منفي اغیز کړی دی.
ستاسو له پیغامونو
محمد داوود کی مړه د هرات څخه کی او د کورخت ولسوالۍ څخه کی مې اړیکه نیولې ده. موږ دلته په ډېر مشکلاتو کې یو، دلته په اثر درکو کوو د بادغیس او د غور او د هر اطراف چې راغلي، او مصدق اوس موږ هغه کورونه لښتې دي موږ نظر کوو. په یو نیم کال کې هغه مخه د فسادي دولت چې وکړه چې موږ خبر کړی هغه پیسې موږ کې وخوړلې، خو هغه تر اوسه په یو نیم کال کې زموږ سره هیڅ شی په مخ نه ده. زموږ دلته باد دی، ګرم دی، یخ دی، خلک د وږي سره مخ دي. نو موږ د بشردوستانه مرستو څخه موږ دا غواړو چې زموږ مرستې را ورسېږي، او موږ د امارات اسلامي څخه غواړو چې موږ ورته وجو وسي. وسلام، مننه.
د غزنی ولایت نه مې پیغام پریښی، دا د دې سم خلک ورسره ګیر دي. کوم ګمرک چې د پکتیکا په ولایت کې د ارګون په ولسوالۍ کې ده، مخکې د اسلامي جمهوري دولت په دوران کې لمونږ نه پټان باندې 8,000 افغانۍ محصول اخیست، او اوس د اسلامي امارت په دوران کې اوس لمونږ نه پټان باندې 6,500 افغانۍ محصول اخیست، چې مخکې بالکل یو دروند بوج ده، یو دروند بار ده. یعنی موږ هم د اوچتې دان نه یو، بالکل د اوچتې دان نه یو، او موږ نه علاوه موږ خو به دا مصرف او دا بوج په مال باندې اچوو. دا مظلوم اولس په هیڅ صورت سره د وچتې دوه نه ده. نو موږ خواهش کوو له لوړو مقاماتو نه چې چیرې که دا د یو ګوند د یو بانک کار وي کنټرول دي سي، او که داسې وي چې د امارت اسلامي کار وي او د دوی په لحیه او قانون کې همدومره ګمرکي، نو موږ به نور له دې کاروبار نه تیر شو، او دا مال به نور له پاکستان نه موږ په دې لار نه راواردوو. بالکل به مال پرېږدو، نه به راواردوو، او چیرې به بله خپله مزدوري غمخوري کوو. ډېر منندوی یم راډیو آزادۍ نه، ډېر ډېر مهرباني چې د موږ غږ دائم رسوري او رسوي. سلام علیکم.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
تر یوې دمې وروسته به د کرکټ د نړیوال جام په اړه وروستي جزئیات تاسو ته درکړو.
آزادی رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه،
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مانا یست
جرګه خو زموږ رسم دی، یو ستر هغه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزا او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
قدر منو اوریدونکو، لکه څنګه مو چې ژمنه وکړه د کرکټ د نړیوال جام په اړه به تاسو ته وروستي جزئیات درکړو. د کرکټ د 2020 کال د 2020 کال البته چې په یو کال ځنډ باندې ترسره شوی دی، نړیوال جام په اماراتو عمان کې روان دی. تمه ده چې دغه جام په نننیو لوبو کې د افغانستان په وخت باندې به شاوخوا په دریو بجو باندې د نامیبیا او نیوزیلند لوبډلې سره لوبه کوي. د نیوزیلند لپاره دا لوبه ځکه مهمه ده چې په لوړ تارګټ کې وګټي د افغانستان په وړاندې به په یو ښه مورال سره لوبه کوي، او که د افغانستان څخه هم په لوړ رتبه یا په لوړ درجه باندې دغه لوبه وګټي نو ډېر امکان شته چې نیوزیلند د سیمی فاینل یعنې ما پای لوبې لپاره کوالیفای وکړي. خو که برعکس څه وشي نو د نیوزیلند د وتلو چانس کم ده. په بل لوبه کې به بیا سکاټلند او انډیا سره یا هند سره مخ شي. هند هم چې له افغانستان په لوی توپیر لوبه ګټلې په دې تمه ده چې سکاټلند ته هم ماته ورکړي، خو معلومه نه ده چې څه به پیښیږي. سبا ته به بیا د بل ګروپ تیمونو کې آسترالیا او نیوزیلند ویسټ انډیز سره مخ کیږي. ویسټ انډیز خپل بیگانه لوبه په لوړ توپیر په سریلانکا باندې وبایلله، او دراپورن لمخي ل روان نړیوال جام څخه لمخ کې تاګه پاتې شوې ده. همدارنګ د سبانی ګروپ بل لوبه د انګلستان او جنوبي افریقا ترمنځ ده. انګلستان د خپل ګروپ په سر کې ځای لري خو لا سیمی فاینل ته نه دی وتلې، ځکه چې د آسترالیا او جنوبي افریقا ټیمونه لا هم لوبي کوي. په اورز باندې چې یک شنبه به وی افغانستان او نیوزیلند لوبه کوي. د بی ګروپ تر ټولو جالب لوبه هم دا ده، ځکه چې د افغانستان او نیوزیلند دغه لوبه د دویم ګروپ دویم سیمی فاینل ته وتونکې ټیم به معلومیږي له پاکستان وروسته. اوس هم لاند خبرونه. په کابل کې اوشمیر خزینه فعالانو ملګرو ملتو ته لیک استولی او له دوی غوښتي چې په افغانستان کې د دوی خبره د ښځو او نجونو د حقونو د سرغړونې په اړه چوپه خوله پاتې نشي. فوزیه کوفی د پاتلمن بنسټ لخوا د اتلولي اوارد ګټلې ده. د امریکایي بنسټ په دې تړاو بیګا خپل اعلامیه کې ویلي فوزیه کوفی ته د سولې او د ښځو د حقونو د دفاع په برخه کې د هغې د فعالیتونو لپاره د جایزه ورکړل شوې. په بامیان ولایت کې د طالبانو په خپل منځي نښته کې درې کسان ټپیان شوي. د راپورونو له مخې د طالبانو د استخباراتو رئیس مولوي مهدي او د خاصې قطعې قمندان مولوي مقبل کسانو په یو بل باندې ډزې کړې دي. ټاکل شوی د امن کپ په نوم د فوټبال سیالۍ نن جمعه د کابل ښار د فوټبال فدراسیون په لوبغالي کې پیل شي، او د هسپانیې پولیسو د داسې یوې شبکې مخه نیولې چې سلګونه پاکستانیان یې اروپا ته په قاچاقي توګه وړل. لاند خبرونه مو اوریدل. اوس هم راځو د ازادي راډیو دغه پروګرام دویمې برخې ته. البته دوه اونیس پروګرامونه لرو وړاندې. لومړی د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ، او بیا د کور کلی راډیوي خبرونه. د نیمه نړۍ دا خبرونه څونه مخکې هم خبره شوې وه.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکننه زموږ د ژوند خوځ په دامر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلاس. د دې اونۍ د خبرونې موضوع د میړل خو د میرمنې شخصي او کورنۍ ته سپارل ستونزې ته ځانګړی شوې ده. په افغان ټولنه کې یو شمېر نارینه غواړي چې خزه یې تل د مور او پلار منونکي ووسی، ترڅو یې پر ځان د مور او پلار حق ادا کړي او کورنۍ ته یې خپل وفاداری ثابت کړي وي. خو آیا په دې کار سره به یې د خپل خزه حق تر پښو لاندې کړي نه وي؟
حقوقي او شرعي لحاظ باندې یو سم کار نه ده. د ښځې حق هم سوځول کیږي.
کله چې ونجلۍ واده کیږي، د پلار کور د میړه د کور په هیله پریږدي، د میړه څخه یې هیله چوي
چې ما غوښته چې ما خواهد ما څنګه اوسي. نو ما به د دې سره هر ځلې ما د دې ظلم د خواخي او د خسرګنۍ د ټولو ظلمونه به ما پر ځان باندې منله.
کمیړه د تاوتریخوالي پر وړاندې د خپلې ښځې ملاتړ ونه کړي، ښځه بالا څه ډول حالت سره مخ شي.
کزي ډیر حساس روحیه او روان لري. کچيري په مناسب ډول مناتړ ونشي، دغه خزي د انزوا خواته زي او بل اخر په خفګان او ناامیدۍ باندې اختکیږي.
موږ هڅه کړې ده چې په دې خبرونه کې یادو پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د وی متضرری خزي په غک پیلېږي.
از ما خاون چې ما سره واده وکړي، نکاح یې وکړل، د واده بش په باندې ما ته ویله ته که زما رضایت غواړې، زما سره ژوند غواړې، نو زما د مور زما د فلر د دې عزت پکې، کدی نستانه خوشاله و ما زبم ستانه خوشاله يم، او کدی ستانه خوشاله نه مې پکارې نه مې زستا ته ستادر سره تیریګم، مګر نه د مور د دې در سره نه تیریګم. خو په دا باندې
چې زما ژوند چې ما غوښته چې زما خواد ما څنګه کې وسی نو ما به د دې سره هر ځلې ما د دې ظلم د خواخي او د خسرګنۍ د ټولو ظلمونه به ما پر ځان باندې منله زما اولادونو ته به هم دوا نه راته کول لغه یوناني دوا به په کور کې راته راکول ما به غوته ورکول چې درې به خسه ډاکټر ته به هیڅ کله اجازه نه راته کول اقام او خشګري او د خپل کورنۍ نه پرېږدي یعنی زما در سر تیریږي خو د غو در سر نه تیریږي
دا د کابل ولایت اوسیدونکي فاطمه وه د هغې خبره میړه یې تل ورته وایي چې د پلار او مور هر خبره به میمني ان تر دې چې خپل ماشومان به هم د هغې د اجازه پرته ډاکټر ته نوړي فاطمه ته ورته مدینه هم راته د خپل نږدې خپلوانو کیسه کوي هغه وایي د کاکا لور یې د خواخي او خسره د اجازه پرته د پلار کور ته د تاک واک هم نه لري هغه په دې اړه زیاتوي
زما یو د کاکا لور د سلور کال کې چې واده یې کړی دا او دوه ماشومان لري خو په دغه سلور کال کې دا هیڅ خپلواک نه لري ټول صلاحيت د خواخي لاس کیده کله چې غواړي چې ډاکټر ته لاړ شي یا ماشومان نه جوړ کیږي غواړي چې دوی ډاکټر ته بوزي نو باید خپل خواخي نه اجازه واخلي همداسې کله چې غواړي لار کړه لاړ شي باید خواخي نه اجازه واخلي کله چې خپل میړه ته وایي چې دلته واده ته زه غواړم واده ته لاړ شم یا کوم بل ځای میلمستیا ده غواړم هلته لاړ شم نو میړه ورته وایي زما د مور نه اجازه واخله میړه هم هیڅ صلاحيت نه لري ټول صلاحيت د خواخي
ډیر شمیر افغان نارینه داسې روزل شوی چې غواړي د خپل مور سره د خواخوږي او ګرانښت په دود خپل خزه د حقوقي پواک او د هر امر منون کړي خو په دې کار سره یې په ناپامۍ د یوې بلې خزې ژوند ورتريخ کړي د کابل ولایت اوسیدونکو امید هم وایي چې خزي ته یې ځکه د خپل مور او پلار د تابعداري ویل چې خزي زیات دي خو مور او پلار بیا نه پیدا کیږي هغه په دې اړه داسې وایي
پلار مور کور اورور بیا پیدا کیدونکو نشته او نه پیدا کیږي شزه بیا هم پیدا کیږي زوی بیا هم پیدا کیږي لور بیا هم پیدا کیږي خو د مور او پلار اولاد او مور او پلار بیا نشي پیدا کولای همیش کوشش وکړي چې د مور او پلار عزت وکړي او د خپل د مور او پلار سره نظر اوسه ما په لومړی شپه کې ورته مداته څه کړې و چې ګوره کچې ته مور او پلار خوشاله و د تا نه فکر وکړ چې زه درنه خوشاله یم او کچې ته مور او پلار مې خپاو نو فکر وکړ چې زه هم درنه خپای هغه ته چې کوم ما ته وسه ور کړې دا هغه زما په خبر باندې عمل کړی دا او همیشه به کوي او بیا به هم کوي
د افغاني دود لمخي واده کړی ځامن د خپل کورنۍ سره ګډ ژوند کوي په افغانستان کې ګڼي کورنۍ د اتفاق او یو موټی ټوب بیلګه ګڼل کیږي د کورنۍ ټولګړي هڅه کوي چې د کورنۍ په یو موټی پاتې کېدو کې خپل ونډه وساتي خو ځینې نارینه بیا غواړي چې خپل دغه ونډه د خپل خزي په تابع کولو سره تر سره کړي دوی خپل خزي اړباسي چې د مور او پلار هرې پریکړې ته یې غاړه کېږدي دا ډول نارینه د خپل خزي پر وړاندې د خپل کورنۍ د هر ډول تاوتریخوالي ملاتړ کوي خزه مجبوروي چې د خسرګنۍ هر ډول چلند وزغمي او له ځانه تیرې د نه وخی خو د حق پرته د میړه لخوا د خزي مجبورول او اړ ایستل څه ډول عمل دی د دې پوښتنې ځواب به د حقوق پوه سبحان مصباح نواورو
د نکاح د عقد پر بنسټ یو سلسله حقوق او وجایب د خزي او د میړه ترمنځ رامنځته کیږي چې هغه حقوق له شرعي او حقوقي لحاظ نه پرته له خزي او میړه بل چاته نه ورسپارل کیږي نو اوس دا یو عرف ده چې میړه د دې لپاره چې خپل مور خور ورور یا پلار یا مشرانو ته احترام قائل شي او دا د بل د ښځې وار نور ته ورکوي دا سربیره پر ده چې په حقوقي او شرعي لحاظ باندې یو سم کار نه ده ټکر کې کار ده بلکې د ښځې حق هم سوځول کیږي په اجتماعي لحاظ ډېرې ستونزې راولاړې کړي او د دې کارونو نه
خزه او میړه د اسلامي فقې پر بنسټ یو پر بل زیات حقونه لري چې دواړه لوري په پوره کولو مکلف دي دیني عالم مولوی احسان الحق حنفي وایي میړونه باید د خپل خزو حقونه د نورو حقدارانو د حقونو په څیر په پام کې ونیسي
لکه څنګه چې دی او چا مور حق لري هم داسې مېرمن هم حق لري په همدې اساس باندې کچیر ته هدف داسې وي چې په غیبه نه ظلم کیږي مېړې پښتنه نه کوي خواخه سره ظلم کوي خسر ظلم کوي یندرور سره ظلم کوي لیور سره ظلم کوي بل سره ظلم کوي او خاوند په وړاندې چپ خلپات لري چې دا زماله لپاره عار ده او دا زماله لپاره شرم ده زبغغ نه کوم چې سوګونه وي چې په خزه ننګو کو خزه وګټل دغه نو بیا په خپل یو قسم بیننګی ده ځکه چې یو سوک ژوندۍ ده او د هغه د خز توهین کیږي، د هغه د خز سپکاوی کیږي، د بے عزتی کیږي. دا په خپل په حقیقت کې یو قسم بیننګی ده او د اسلام او ایمان سره په تضاد کې یو برخه ده.
لکه څنګه چې خزه او میړه تر هر چا نږدې رابطه لري، همدومره د یو بل نه د خواخوږی او ملاتړ تمه هم لري. خو که د تمې خلاف نارینه د خپل خزي حق د خپل کورنۍ پر وړاندې تر پښو لاندې کوي، دا به د خزي په اروایی حالت څه اغیز ولري؟ په دې اړه د اروایی ناروغیو ډاکټر حکیم الله صالح راته داسې وایي:
کله چې د خاوند له خوا د باندې محدودیتونه تعین سي، بالاخره د ده ټول هغه صلاحیتونه، د ده ټول هغه واک د کورنۍ نور غړو ته چې هغه خواښ یې ده، یا د لیور ښځې دي او یا هم اندرور، دو ته ورکول کېږي. نو د دې نه له بده مرغه پله دغه د کورنۍ نور غړي هم ناوړه ګټه اخلي او دغه جنۍ سره داسې چلند کوي چې هغه له بده مرغه دغه جنۍ له ستونزو سره مخامخ کوي، او بالاخره هغه د مایوسۍ او د نارامۍ او بالاخره د خفګان خواته ځي او په نور ستونزو اخته کېږي. زیات مثالونه موږ په روغتون کې د داسې ناروغانو لرو چې دوی د کورنۍ د غړو خصوصا د خواښې ناوړه چلند له وجې نه دوی د ډپریشن خواته تللي وي او یا هم د خفګان خواته تللي وي، او بالاخره دوی په نورو رواني ستونزو اخته کېږي چې حتی د ژوند ورته تنګ سي، او ځینې وخت دوی هم د ځان وژنې ته هم لاس پورته کوي.
په افغانستان کې د تاوتریخوالي ډیر شمېر ډولونه شتون لري چې په لرو پرتو سیمو کې خلک تاوتریخوالی نه بولي، خو د ښځو ژوند یې ورتریخ کړی. د ښځو د شبکې غړي نوریا صافی نه به واورو چې د عامه پوهاوي په برخه کې کوم کارونه کړي.
د قانون اساسي، د قرآن د آیاتونو نه او د حدیث شریف نه موږ ټول اګیامه د اسلام په بنسټ باندې ده. که چېرته موږ هره برنامه موږ امپلمنت کوو په ټولنه کې، موږ هغه برنامه د اسلام د ابعادو نه موږ ټولو ته وایو چې مثلا و اشروهن بالمعروف، یعنی خپل ښځو سره سم چلند وکړي.
د خبرونې په دې برخه کې بعد عامو خلکو خبرې واورو چې د خپلو ښځو حقونو ته څومره ژمن دي.
حکمت لایم درزګام ولایت څخه. بالکل، دا چې په د وسنۍ حالات کې مثلا په ټوله کې ځینې کسان د خپل کوروالای خپل شزي واک خپل مور پلار ته سپاري، هغه کچیر په ملمستیا زی یا د پلار کرزی یا کم د قریب کرزی، دا زما په نظر شکار دی.
محمد حنیف احمد زیم د لوګر ولایت اوسیدونکی، موږ تاسو ته اسلام هم لارښوونه کړي چې د ښځې حق او حقوق بیل دي، او د نور فامیل یعنی د مور پلار او رونو خویندو حقوق بیل دي. کوم حقوق چې د ښځې دي هغه باید نارینه ورته ډیر توجه وکړي، او د ښځې هغه کوم مشخص حقوق چې دي هغه باید ورپرځای کړي. کوم چې د مور پلار دي د حقوق ته باید تر اندازې زیات توجه وکړي.
زما نوم محمد نوید توتاخیل دی، د کارتینا اوسیدونکی یم. ولازه زما په نظر باندې ښځه ځان ته حق لري او مور او پلار ځان ته حق لري. ښځه باید خواښې په چارو کې مداخله ونه کړي، او خواښې د انګور په چارو کې مداخله ونه کړي. باید د ښځو حقوق په نظر کې ونیسي، داسې نه شي چې د خپلې ښځې حق د مور او پلار قرباني کړي، یا د مور او پلار حق د ښځې قرباني کړي.
د آزاد رادیو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې به د خزو د فعالې نگین حافظي خبرې واورو چې موږ ورسره په همدې اړه مرکه کړې ده. اغلی حافظي که په سر کې راته ووایاست چې د ښځینه د میړه ملاتړ د دواړو لورو پر روابطو څه اغیز لري؟
ملاتړ په اړه باید ووایم، کله چې د یوې ښځې ملاتړ کوي نو ښځه قوت وربخي، او د دواړو ترمنځ د متقابل درک د زیاتېدو لامل ګرځي، او دا د دې لامل ګرځي چې دوی کولی شي له مینې ډک ژوند تېر کړي. کله چې یو میړه له خپلې ښځې ملاتړ نه کوي، یا د هغه لاس نه اخلي، یا د هغه حقوق نه ورکوي ورته، که د رسم رواج او انانات له مخې ښځه غږ پورته نه کړي، خو بیا هم له زړه ډېره نه امیده کېږي، او له ډېر ستونزو سره مخامخ شي، خو چاته به غږ نه پورته کوي. که غږ هم نه پورته کوي، خو په زړه کې به ډېر بد حالات ورباندې تېرېږي، او یو مینهناک ژوند نه شي کولی له خپل میړه سره تېر کړي. فقط د دودونو له کبله به دا ژوند تېروي او غږ به نه پورته کوي.
په پای کې کراته وایست چې یو نارینه څنګه کولی شي چې د ښځې او کورنۍ دواړو حقونه خوندي کړي.
زه فکر کوم که څوک لږ څه مطالعه ولري او معلومات ترلاسه کړي، ډېره ساده خبره ده چې د ښځې حقونه او د خپلې کورنۍ او مور پلار حقونه څنګه کولی شي وساتي. مور او پلار خپل حقونه جلا حقونه خپل ځان ته لري او د ښځې حقونه ځان ته دي. کله چې یو څوک تصمیم نیسي دې ته چې باید خپل زوی ته باید کوژده وکړي، هغه ته باید ښځه وکړي، هغه واده کړي، نو حتماً هغه په داسې یو سنسال کې ده چې کولی شي خپله کورنۍ اداره کړي. یو څوک کولی شي چې داسې توازن وساتي چې په اوله ورځ کله چې غواړي واده وکړي ټولو ته ووایي چې دغه ستاسو حد او مرزه په دغه شیانو کې به موږ له تاسو مشوره غواړو، تاسو زموږ لویان یې، موږ به له تاسو نظر غواړو، خو زموږ په دو نفري او شخصي ژوند کې فقط خپله کولی شو تصمیم ونیسو، پرېکړه وکړو.
اوریدونکو د نیمه نړۍ د دې خبرونې موضوع چې د میړه لخوا د میرمنې شخصي واک کورنۍ ته سپارل وو هم دلته پای ته ورسیده. تر بیا د خدای پامان.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په منځ کې جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیان زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
ازادي رادیو درنوریدونکو او د کور کلی د خبرونې مینوالو په سلامونو مو یو بل خبرونې ته هرکلی کوو. آیا داسې کسان مو لیدل دي چې د ټلیفون لارې کورنۍ ته مزاحمت کوي؟ دغه کار به کورنۍ له کومې سرخوږی سره مخ کړي او حل لارې څه کېدلی شي؟ نن هم دې موضوع ته تم کیږو چې د راپور تر څنګ له یو تن ټولن پوه سره پرې مرکه هم لرو. را سره پاتې شئ. درمانه دوستانو، سره له دې چې په افغانستان کې له ډېرې مودې راهیسې خلک له ټلیفون څخه ګټه پورته کوي، خو بیا هم ځینې کسان شته چې لا تر اوسه هم د موبایل د استفادې په فرهنګ نه دي بلد او د موبایل څخه غلطه ګټه پورته کوي او کورنیو ته مزاحمت کوي چې دغه کار کورنۍ ته ستونزې راولاړوي. د کابل د مکوریانو اوسیدونکي رزما هغه نجلۍ ده چې همدې ستونزې سره مخ شوې. نوموړي خپله کیسه داسې راته کوي.
یو ورځ ما ته نشناس نمبر څخه زنګ راغی او ما ځواب ورنه کړ. یو بیا زنګ راغی، بیا راغی، نو ما ویل چې زما کارخوندې څوک نه، ما ځواب ورکړه. چې ما ځواب ورکړ نو زه په لویه بلا کې ولوېدم. دا زنګ ډېر شو. هر ورځ ما ته زنګ راته، د شپې زنګ راته، او ما به تلیفون هر ځای پټاوه چې مکړه زما ورونه یا مور مې څوک پوهنشي چې ما باندې غلط ګمانونه کړي. نو دا زنګ بار وخت راته چې ورور مې کله خبر شو، ویل دا شمیره ده چاله. نو ما ویل زه یې نه پیژنم، ما ته زنګ راځي. ویل خانو چې کله یې نه پیژنې، ولې دې ځواب ورکړ، ولې دې موږ ته ونه ویلې؟ ما باندې ډېر غصه شول. ما ته کورنۍ کې غټ جنجال جوړ شو، ان تر دې چې پر ما یې شک وکړ او بل دا چې تلیفون یې راڅخه واخیسته. نو د یو زنګ نه ما ته دومره لویې ستونزې پیدا شوې.
دا سه پیخه په افغاني ټولنه کې ډېر تسترګو کیږي، ان تر دې چې په ځینو کورنیو کې د خځې او خاوند ترمنځ هم ډېر مشکلات جوړ شوي دي. د لغمان ولایت اوسیدونکو شازیه د خپل خورلنې کیسه داسې راته کوي.
زما یو ملګری وانه نو دته یو ناشنا شمارې زنګ وهلو. نو دته څنګه ځواب کړی او هر ځل به دته زنګ وه مزاحمت پې کاو. نو په دې سره دته په کورنۍ کې ډېر غټ جنجال جوړ شو. ټول د علامات کړه په دې شک وکړ او داسې کارونه ډېر شوي دي او داسې خلک ډېر شپ ټولنه کې چې خلکو ته مزاحمت کوي، زنګ وهي او کلچ د ښځې غږ واوري، نو کله کې ویني چې بیا بي خدمت مزاحمت کوي. دا ډیر بد کار دی او هغه خلک چې دا کارونه کوي له هغوی نه هیله ده نور داسې ونه کړي، درس وایي، مطالعه وکړي، له خپل وخت څخه سم ګټه واخلي.
هم داشان د کاپیسا ولایت اوسیدونکو روح الله بیا وایي چې اکثره کسان چې کورنۍ ته د تلیفون له لارې مزاحمت کوي بیلابیل دلایل لري چې یوې هم ناپوهي او بیکاري ده. کله چې یو ځوان کار او کسب ولري نو وخت به دې ته پیدا نه کړي چې ناپیژندو شمیرو ته دې زنګ ووهي او خلک دې اذیت کړي. نوموړی په دې اړه داسې غږېدلی دی:
دا هغه ډله خلک دي چې نالوستې دي او په ټولنیزو نزاکتونو په ښاري فرهنګ باندې اصلا دوی خبر نه دي، نو د دغه ټلیفون پر کرخه باندې کورنۍ ته دوی مزاحمتونه کوي، او یا کله کله چې داسې کوم شمیره دایره کړی چې هغه غلطه وي نو پسې کورنۍ ته زنګ ورشي چې د ټلیفون پر لیک باندې کومه خزه وي، نو دوی وار وار کوشش کوي چې لامدې لارې دې ته زنګ ووهي. لامل نه هم ممداد چې دغه دا ډیری اکثریت هغه کسان دي چې نالوستي دي، او یا ځینې کورنۍ هم اکثریت چې عقدې پالي کوشش کوي چې دغه سې د کورنۍ شمیر میری یو بل تور کی اولدی لاری هغه ته مزایمتونه او هغه ته ستونزې جوړی کی. دا په اصل کې یو ناوړه کار دی، او دوی به خپل فکر وکړي چې دوی خپل مایندې خويندې لري، او کچې ته دوی ته دغه مزایمت وشي نو چې دا سمره بد کار دی.
رحلا وای په ټلیفون نورو ته مزایمت کول کورنۍ له لوی ستونزې سره مخ کوي او کورنۍ تاوتریخوالو ته لار هواروي.
د ټلیفون پر کرخه داسې کورنۍ ته مزایمتونه او دغه سي بي ځای زنګ وخل کول شي چې د کورنۍ لپاره ډیر لوی سرخوګي جوړ کړي، لوی مشکلات رامنځته کړي، او د دوی ټولنیزو اړیکو باندې منفي او ناوړه اغیز وکړي. او ځکه موږ تاسو خو پوهیږو چې په افغاني ټولنه کې دغه ډول مزایمتونه په اکثریت کورنۍ کې د دې لامل شوي چې د کورنۍ اړیکې سره سړی شي، او د ښځې او خاوند ترمنځ اړیکې لمنځه لاړ شي. نو اکثریت وخت چې دغه زنګونه راځي د کورنۍ غړي داسې فکر کوي چې ممکن د کورنۍ ښځینه طبقه دغه خلکو سره اتمن یا کوم اړیکه لري یا کوم ارتباط لري، نو هغوی پرته لدی چې د دې فکر وکړي چې دا کوم مزاحم کس دی، مستقیم په خپل خور یا په خپل مور یا په خپل میرمن باندې شک کوي.
همداشان د لوګر ولایت اوسیدونکو محمد ظاهر بیا په داسې کسانو چې کورنۍ ته په موبایل مزاحمت کوي غږ کوي چې د دې کار څخه خلاص واخلي او ځانونه په مثبتو کارونو بوخت کړي.
متاسفانه چې نن سبا په افغاني ټولنو کې داسې ځوانان او نارینه محدود شمیر البته پیدا کیږي چې د عصري ټکنالوژۍ لکه ټلیفون یا نورو غږیږو برېښنایي غږ رسوونکو وسایلو څخه ناوړه استفاده کوي، خزینه قشرونو ته او کورنیو ته بې ځایه زنګونه وهي، او زموږ خویندې او میندې د آزار او وضعیت سبب ګرځي. زما هیله د دې ځوانانو څخه دا ده چې خپل اخلاقي نظام ته متوجه شي او خپل اخلاقي اسلامي وجایب وپیژني، ترڅو نورو کورنیو ته بې ځایه زنګونه ونه وایي، آزار او وضعیت سبب یې ونه ګرځي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت، او د کورنۍ ژوند د لاښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کورکلي خبرونه واورئ.
نو دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې مو دا پوښتنه چې ولې ځینې کسان په موبایل کورنۍ ته مزاحمت کوي او حل لارې څه کېدلی شي، د کابل پوهنتون د ټولنپوهنې د برخې له استاد زلمی هوتک څخه کړي چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوم.
په ټولنه کې ځینې کسان چې خصوصا هلکان یا نارینهګان چې کله یو شمیرې ته زنګ وهي، هلته چې د جلۍ یا ښځې غږ واوري نو بیا پرله پسې زنګونه وهي، یعنی مزاحمتونه کوي کورنیو ته. دلته علت څه بولئ تاسو؟ استاد چې ولې دوی داسې کار کوي؟
افغانستان کې ډېرې ناخوالې، ډېرې ستونزې شته چې د هغو څخه یو همدغه ده چې د وګړو یا د خلکو دغه ډېره ټیټه کچه د پوهې او بل فرهنګي غنی فرهنګ چې موږ ته وایي کنه چې خلک هر څه خپل مسؤلیت او خپل کار داسې باید ادا کړي چې بل چاته مزاحمت ونه کړي. نو دا فرهنگی لحاظ دا ټولنه هم بیچاره ستونزې لري، غریبه ده بیچاره، نو دا خو ډېر بد کار دی، ډېر ناروا کار دی. موږ که وایو چې موږ په یو اسلامي ټولنه کې ژوند کوو، د اسلامي لحاظ هم دا کار ښه نه ده. که وایو چې موږ په یو انساني ټولنه کې ژوند کوو، د انساني لحاظ هم دا ښه کار نه ده.
کله چې په یوې کورنۍ کې یوې مېرمنې ته یا یوې خور ته یا یوې نجلۍ ته لور ته د ناپیژندې شمارې نه زنګونه راځي، د کورنۍ ته څه لازم دي چې دوی څه باید وکړي؟ ځینې کورنۍ چې دستي شک کوي په دې نجلۍ باندې یا په دې ښځې باندې، دلته تاوتریخوالی منځته راځي.
ټولنه یا کورنۍ هغه مجموعه ده چې هلته انسانان په جمعي ډول، په ډله ییز ډول سره ژوند کوي، په یو بل اعتماد لري، یو بل سره په ټولو مسایلو کې یو بل سره کومک کوي. نو دوی ته لازمه ده چې دفتن کې داسې یو حالات کې یو تلیفون راځي، دوی باید نارامه نه شي. دوی باید تلیفون وګوري چې کومه شمېره ده، بېرته دغه ځوان ته یا دغه چا چې زنګ وهلی ده هغه ته باید زنګ وي چې ورور ولې مزاحمت کوي، ته موږ پېژنې، د موږ سره اړیکې لرې، د موږ خپلوان یې، بې ځایه مزاحمت مه کوه، دا ښه کار نه ده. او که بیا چیرې ونه شو، یوازې د دې چې په خپل د کورنۍ په غړي باندې دوی خدای نه کده اشتباه وکړي، بهتره به دا وي چې دغه شمېره هغه مسؤولینو سره، امنیتي حوزو سره، د وزارت مخابراتو د شبکو سره په تماس شي، او دغه نمره هغوی ته ورکړي چې هغوی پلټنه وکړي. هغه که مزاحمت دوامدار وي، که مزاحمت دوامدار نه وي، یو زنګ وهلی، بهتره دا ده چې هغه شمېره په بلک لیست کې داخله کړي چې بیا آینده ورته زنګونه وهي. اما بهتره به دا وي چې کورنۍ یوازې د دې چې په خپل د کورنۍ په غړو باندې یا په خپل خور یا په خپل میرمن یا په بل چا باندې اشتباه وکړي، بهتره به دا وي چې په ډېره نرمه ژبه وغږېږي چې دا څوک چې تاسو ته زنګ وهه، خپلوانو خپلوانو راکوي ماته شمېره چې زه ورسره، او که نه وي نابلده شمېره وه، هغه څوک چې نه پېژني هغه مخکې طریقه چې مو ویلې، په هماغه ترتیب باید دوی کړنې وکړي یا اقدام وکړي، تر څو هغه د کورنۍ هغه شیرازه ورته وایي چې دا د منځه لاړ نه شي، سو اعتماد منځته رانه شي، او په مینه او محبت ژوند وکړي.
او وروستۍ پوښتنه دا چې استاد، داسې خلکو ته څه ویل لرئ چې دوی باید څه وکړي؟ داسې کسان چې کورنۍ ته مزاحمت کوي، زنګونه وهي، هغه که نجونې وي که خویندې وي، نو دغه کسان ته چې مزاحمت کوي، دوی ته تاسو څه ویل لرئ؟
ما ټولو افغانانو ته، ټولو ځوانانو ته، د دې وطن وګړو ته دا پیام، دا مې پیام ده، دا مې مسج ده، دا مې ورته وړاندیز ده چې دا ښه کار نه ده. ورونو، ډېر بد کار ده، ډېر ناروا کار ده. حتی د دې دپاره داسې کلمه نه پیدا کوم چې زه ورته وایم ته څنګه جرأت کوې چې څوک نه پېژنې ورته داسې یو قیاس وکوه چې ته په کورنۍ کې خدای نه کړه د تا خور، د تا مور، د تا وریندار، د تا د کورنۍ غړي ته که دغسې یو څوک مزاحمت وکړي، ته به څه عکس العمل وښي؟ حتمن عکس العمل کوي. نو وخت چې په ځان یې نه لورې، په بل چا باید دا لورې نه ونه لري، هغوی ته باید مزاحمت ونه شي. د یوې خوا نه دا مزاحمت ښه کار نه ده، د بلې خوا نه د تا شخصیت ډېر ټیټېږي. ته څنګه په کوم جرأت یا په کوم اخلاق یا په کوم موازینو ته باید یو چا ته زنګ وایي چې هغه نه پېژني، او هغې سره ته څه ګونه اړیکې یا څه خاص لري د هغې نه؟ خو بهتره به دا وي چې هر څوک په خپله د ځان قاضي شي، په خپله ځان تفتیش شي، خپله ځان کنټرول کړي.
ګران اوریدونکو، دا او د دیونې د کورکلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل، تر بیا ښه وخت ولرئ.
ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸ਼ਾ لپاره.